شپی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
درنو دوستانو ستړي مشي زه اجمل انداو زمانور همکاران مو د ازادي رډيو په دې غرمنی خبری خبرونه کې هر کله کو پا امریکا کې ډیموکرات جو بایدن وای هغه براتلونکي ونې د سلاکارانو وډل اعلان کړی چې د کورونا وبا په وړاندې د مبارزې په برخه کې د ده پر پلان کار وکړي. بایدن چې پرون د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو ګټونکي اعلان شو، د خپل کمپاین پر مهال د کورونا وایرس پر ضد د سختو اقداماتو ژمنه کړې. دوستانو په امریکا کې د انتخاباتو د نتایجو په اړه زموږ د دې خپرونې ډېر رپورټونه راڅرګندوي. مخکله دی چې دا خبرونه ټول مطالب درو پیژنو، په مخې د دې سات خبرونو ته نوریاس نوری دروري.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د امریکا د ولسمشرۍ په ټاکنو کې ډیموکرات کاندید جو بایدن او د هغه مرستیال کاملا هریس ته د بریالیتوب مبارکي ورکړه. د هرات چارواکي په پښتون زرغون ولسوالۍ کې وسله والو طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې د اوښتو خبره کوي. د امریکا ډیموکرات ګوند کاندید ولسمشر جو بایدن د انتخاباتو د ابتدایي نتیجو ترڅنګ وروسته په لومړۍ وینا کې د امریکا ملت یووالي ته وروباله. بشپړ خبرونه. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د امریکا د ولسمشرۍ په ټاکنو کې ډیموکرات کاندید جو بایدن او د هغه مرستیال کاملا هریس ته د مبارکۍ د بریالیتوب مبارکي ورکړې ده. ولسمشر غنی په یو ټویټ کې ویلي چې افغانستان له خپل اساسي متحد له متحدو ایالاتونو سره د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې او په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو په ګډون د دوه اړخیز استراتیژیک شراکت د لا پیاوړي کېدو ته سترګې په لاره ده. دغه راز د پاکستان صدر اعظم عمران خان هم د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو ګټونکي جو بایدن او د هغه مرستیال ته په یو ټویټ کې مبارکۍ په یو پیغام کې ویلي چې دواړه لوري په افغانستان او سیمه کې د سولې په ټینګېدو کې له امریکا سره ګډ کار ته دوام ورکوي. جو بایدن د نومبر د درېمې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د 233 کالج یا انتخاباتي رایو په ګټلو له خپل جمهوري پال سیال ولسمشر ډونالډ ټرمپ څخه انتخابات ګټلي دي. ټرمپ تر اوسه خپله ماته نه ده منلې. د فراه والی د پشت رود ولسوالۍ د امنی قومندان د وژلو خبر ورکوي. تاج محمد مجاهد ازادي راډیو ته په یوه واستولي پیغام کې د خبر د تایید ترڅنګ دا رد کړی چې ګنې د پشت رود ولسوالۍ د طالبانو نیولې وي.
اوس وخت کې ولسوالۍ د دولت په لاس کې ده او د ملي اردو ځواکونه پکې حضور لري. یو څېړونکی پلاوی مو استولې تر څو دا پیښه وڅېړي.
تر دې مخکې د فراد ولایتي شورای و غړي خیر محمد نورزی ازادي راډیو ته ویلي چې طالبانو د شنبه په ورځ د پشت رود ولسوالۍ د امنی قومندانې پر ودانۍ حمله کړې او د امنی قومندان امان الله د هغه له دوو سرتیرو سره وژلی دی. د نورزی په وینا طالبانو 15 سرتیري د امنی قومندانۍ له ټولو وسلو او مهماتو سره یو ځای له ځان سره بیولي دي. طالبانو دغه راز ادا کړی چې په دې حمله کې 10 سرتیري وژلي او شپږ نور له ځان سره بیولي دي. د هرات چارواکي د دې ولایت په پښتون زرغون ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ په نښتو کې د طالبانو د یوه قومندان په ګډون د ولسو طالبانو د وژلو او وو نورو د ټپي کېدو خبره کوي. د هرات ولی ویان جیلاني فرهاد ازادي راډیو ته وویل
دغه نښتې هغه مهال پیل شوې چې یو زیات شمېر طالبانو د دې ولسوالۍ پر څو امنیتي پوستو بریدونه وکړل. د څو ساعتونو لپاره نښتې روانې وې. له نیکه مرغه هوایي ځواکونو د افغان امنیتي ځواکونو په ملاتړ د طالبانو پر مورچلو بمونه وغورځول چې دښمن ته یې ماتې ورکړه.
د فرهاد په وینا په دغو عملیاتو کې د طالبانو وسلې او مهمات هم د افغان ځواکونو لاسته ورغلي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د لویدیځو ولایتونو په لسګونو کلیوالو ښځو خپل لاسي توکي په هرات کې نندارې ته وړاندې کړي دي. غور ولایت اوسیدونکو ماتابان چې دغه درې ورځني نندارتون ته خپل لاسي توکي ور وړي دي وایي په غور کې نام نه ده او نشي کولی چې هلته د لاسي صنایعو توکي وپلوري. هرات ته دوی د دې په وینا راغلي چې دلته خپل لاسي توکي وپلوري او یو څه ګټه هم ترلاسه کړي. له دغه نندارتون څخه هدف د کلیوالو ښځو پیاوړي کول او د لاسي صنایعو تولیداتو ته بازار موندنه ښودل شوې. له هراته د ازادي راډیو خبرې وای چې په دغه نندارتون کې د هرات، بادغیس، غور، فراه او نیمروز له ولایتونو د لاسي صنایعو او خوراکي موادو شپږ سوه غرفې ښودل شوې دي. خبرونه لازه دی راډیو اوري. د امریکا د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایدن د انتخاباتو د ابتدایي نتیجو تر څرګندېدو وروسته په لومړنۍ وینا کې د امریکا ملت یووالي ته وروباله.
زه د ولسمشر په حیث ژمنه کوم چې د تقسیم پر ځای د یووالي هڅه کوم. دلته نه سره او نه هم شنه ایالتونه دي، بلکې یوازې متحده امریکا.
بایدن همدارز ویل راتلونکې اونۍ څخه به له کورونا وایروس سره د مبارزې لپاره یوه ضربتي قوه جوړه کړي. بایدن چې د انتخاباتي کمپاین په موده کې له کورونا وایروس سره د مبارزې په وړاندې د جدي اقداماتو ژمنه کړې وه، اعلان وکړ چې د نومبر له 10 یعنی د سیشن بیل ورځې به د یوې ستراتیژۍ د جوړولو لپاره لس کسیز پلاوی وټاکي. د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د انتخاباتي کمپاین ډلې په اریزونا ایالت کې حقوقي دعوا ثبت کړه. په دې ایالت کې د ترامپ او بایدن رای ډېر سره نږدې دي. ولسمشر ترامپ له جو بایدن څخه د ماتې له منلو انکار کړی دی. د اریزونا د ماریکوپا د سیمې په محکمه کې د ترامپ د انتخاباتي کمپاین په دعوا کې ادعا شوې چې د انتخاباتي کارکوونکو لارښوونه سبب شوې چې رای ورکوونکي د رای ورکولو په مرکزونو کې یوه تنهی کې کاږي چې له کبله ممکن د دوی رای ضایع شوي وي. په اقامه شوې دعوه کې د غرض ویل شوي چې دا رای ممکن د اریزونا ایالت د انتخاباتو په پایلو کې ټاکونکی رول ولري. په دغه ایالت کې بایدن تر خپل سیال ډونالد ترامپ 40,000 ډېر رای لري. بایدن پرون د امریکا د انتخاباتو ګټونکی اعلان شو، خو د جنوري تر 10 پورې بچي د ولسمشر په توګه لوړه کوي واک ترلاسه نه کړي. او په پام کې ده چې نن هم په زرګونو کسان په بیلاروس کې په اعتراضونو کې برخه واخلي او له قدرته د الکساندر لوکاشنکو د استعفا غوښتنه وکړي. دا پر لپسې 13 یک شنبې ده چې په بیلاروس کې د لوکاشنکا ضد اعتراضونه ترسره کیږي.
خبرونه ملاحظه راډیونه واوریدل. نوریاس نوری درته وړاندې کړل. دوستانو دا نور خبرونه زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې کتلی او لوستلی شئ. د امریکا د ولسمشری په انتخاباتو کې د جو بایدن د بری له اعلان سره سم د غنو پلویانو په خادیو پایل وکړ. په متحده ایالاتو کې د ولسمشری په انتخاباتو کې د جو بایدن د بری اعلان ته د نن په امریکا او نړۍ کې عکس العملونه به در سره شریک کړو. خپل جو بایدن د بریا په وینا کې ټینګار وکړ چې د امریکایانو د یو موټی کول لپاره راغلی. د ده د بریا د وینا مهم ټکي در سره شریکو. د عکس العملونو په لړ کې افغان ولسمشر جو بایدن او د هغه مرستیالې کاملا هاریس ته مبارکي ویلې.
د افغانستان جمهور رئیس د امریکا نوی منتخب ولسمشر جو بایدن او د هغه مرستیالې ته
په امریکا کې د ډونالد ټرمپ په ځای د جو بایدن راتګ به د افغانستان په اړه د امریکا په پالیسیو څه اغېز ولري؟ د سیاسي چارو له یو شنونکي سره غږېدلی یو.
زه فکر کوم د ولسمشر ټرمپ او د امریکا د راتلونکي ولسمشر جو بایدن
دا مرکبه په خبرونه کې درته وړاندې کو. نور ریپورټونه هم لرو له موږ سره اوسئ. دا د ازادۍ راډیو ده. ډیموکرات جو بایدن وایي هغه به راتلونکې اونۍ د سلاکارانو یوه ډله اعلان کړي چې د کرونا وبا په وړاندې د مبارزې په برخه کې د ده پر پلان کار وکړي. بایدن چې پرون د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو ګټونکی اعلان شو، د خپل کمپاین پر مهال د کرونا وایروس پر ضد د سختو اقداماتو ژمنه کړې وه. نوموړی به د سلاکارانو دا کاري ډله د نومبر په 9 نېټه اعلان کړي. پرون هغه د خپلې بریا په وینا کې د بایدن هاریس په نوم کووېډ پلان د عملي کولو خبره وکړه چې د جنوري له 6 نېټې به یې عملي کېدل پیل شي. اسمت ساروان له نور تفصیل سره.
د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایدن د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې بری ترلاسه کړی. واویا کلن بایدن د نومبر پر 10 د واشنگتن له وخت سره سم تر غرمې مخکې په 11:30 بجې ګټونکی اعلان شو. په امریکا کې د نومبر په درېمه د ولسمشرۍ انتخابات وشول، خو په ګڼو ایالتونو کې رای شمیرنې وخت واخیست چې له کبله څلور ورځې وروسته ګټونکی کاندید اعلان شو. ترامپ له 1992 میلادي کال را په دې خوا د امریکا لومړنی ولسمشر دی چې په دوهم وار انتخاباتو کې نه بریالی کیږي. تر دې مخکې په 1992 میلادي کال کې بل کلینټن جورج دبلیو بوش ته ماتې ورکړې وه. ولسمشر ترامپ له ماتې منلو څخه انکار کړی او وایي چې ټاکنې لا ختمې نه دي او هغه به د انتخاباتو پایلې په محکمه کې چیلنج کړي. پخوانی مرستیال ولسمشر جو بایدن چې د ډیلیور ایالت سناتور دی، 4.15 میلیون رایې ترلاسه کړې دي. جو بایدن د نومبر په 1 په ویلمنګټن کې د بریا په وینا کې وویل چې د هیواد د یووالي لپاره به هلې ځلې وکوي. بایدن په خپل وینا کې دا هم وویل چې د کمپاین له خدمېدو سره اوس هغه وخت را رسېدلی چې خپل قهر او سخت بیانونه هیر کړي او د یوه ملت په توګه سره راټول شي. دی وایي، زه یو ائتلاف جوړوم، دا به په تاریخ کې یو پراخ او متنوع ائتلاف وي. دیموکرات، جمهوری پال، آزاد، مترقی، معتدل، محافظه کار، بوډاګان، ځوانان، شاریان، کلیوال، هم جنس پال، لاتین، آسیایی، ټول به پکې وي. زه رښتیا وایم، په ځانګړې توګه هغه وخت چې کله په کمپاین کې لږه ناهیلي راغله نو افریقایي توکمه ټولنه ودرېده. دوی زما ملاتړ ته ولاړ دي او زه به د دوی ملاتړ کوم. بایدن او مرستیاله کاملا هریس به که ټول ایالتونه د انتخاباتو نتیجې تایید کړي او ترامپ په قانوني مبارزه کې ناکام شي، د جنوري په 6 په ګډه لوړه وکړي. بایدن د 1992 کال د نومبر په 1 په سنا جرګه کې خپل لومړی څوکۍ ګټلې وه او په همدې ورځې د جمهوري ریاست انتخابات وګټل. په امریکا کې د ولسمشر د انتخابېدو لپاره یو نومان باید له 538 الکترول رایو څخه 270 رای وګټي.
څنګه زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري؟ زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 شپږ نه بیا اوریدل شي. د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د جو بایدن د بری اعلان سره سم د غنو پلویانو په خادیو پایل وکړ. د پلازمینې واشنگتن اوسیدونکو سره لدې چې خایي خبرونه یې نه کتل، خو پوهیدل چې څه را روان دي. په سیمه ایز وخت د شنبې ورځې د سهار شاوخوا 12 بجې وي چې تر ټاکنو وروسته څلور ورځو کې خبرې شوې چوپتیا د رسنیو لخوا پر ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خپل ډیموکرات سیال جو بایدن د بری په اعلان ماته شوه. دغه ډلې زو خبرګونونو او خادیو په اړه د ازادي راډیو د خبری څانګې د ریپورت مهم ټکی له داوود جون بشناورو.
زوګ او شور ماشور له خادمنو چغو او نارو سره یو ځای د خلکو لا اپارټمانونو او کورونو ناببره راپورته شو. چلوونکو د واټونو پر سر پر خپل هارانونو ورغوي ټینګ کړل، نور بیا زنګونه کړنګول یا یې ډولونه وهل یا د خپل کورونو غولو ته ووتل. نڅاوې پیل کړې او د بایدن او هاریس جندې یې رپولې. اعلان لا سم خلاص شوی نه و چې خلک د واشنگتن پر کوڅو راتوی شول او مخامخې سپینې ماڼۍ ته د څیرمه ډګر لورې ونیو چې په دودیز ډول د سیاسي غونډو کوربه وي. د امریکا جنډې او د بایدن د انتخاباتي مبارزې شعارونه یې هڅ کړي او شراب یې ورسره اخیستي و چې خپله بریا ونمانځي. د بایدن یو شمیر پلویانو د 1990 کال دا دود شوې سندره غږوله چې نه نه هی هی ښکلې کړه چیزی. وبا لا هم پر ټول امریکا خبره ده او ماسکونو هم ټولنه سره ویشلې ده. بایدن ویل چې هرو مرو یې تړی، خو ترامپ په هغه چا پورې چې ماسک به یې وهلی وو ملنډې کولې. منتقدین وایي جمهوری پال ترامپ په خپلو ځینو تګلارو د امریکا ارزښتونه زیانمن کړل، لکه له ځینو اسلامي هیوادونه د وګړو پر ورتګ بندیز او له لاتینې امریکا نه له ورغلو پناه غوښتونکو سره چلند. د واشنگتن یو اوسیدونکی آرون ریګنز چې سندرې ویلې او یوه پوکڼۍ یا بالونې چې پرې لیکل شوي وو زه په مخه د ښه پورته نیولی وو وویل، زه هغه څه نمانځم چې د ولسواکۍ ادامه برېښیم. هغه د آزادې اروپا راډیو ته وویل، داسې انګیرم چې ترامپ هیله لري چې هر څنګه کېږي واک وساتي او دا ماته د امریکا نظام ته ګواښ ایسي. د وګړو خادمنې ډلې د سپینې ماڼۍ پر شاوخوا راټولې شوې. د موټرو تګ راتګ یې بند کړ، خو پولیسو دې سوله ییزې مظاهرې ته څه ونه ویل. ټرمپ د واشنگټن ښار له وګړو او د هغو له ډیموکرات ښاروال موریل باوسر سره ډېر ترینګلي اړیکې درلودل. بایدن تر هغه وروسته د ولسمشریزو ټاکنو ګټونکی اعلان شو چې په ډیر لږ توپیر یې ټرمپ په پنسلوانیا ایالت کې مات کړ، او په دې سره یې د انتخاباتي کالجونو د رایو شمیر تر 200 چې بری ته اړین دی واوښت. د دې خبر په اورېدو د ښادیو څپه پر نړۍ هم خپره شوه. د آیرلند له بالینا ښار نه چې د بایدن د نیکونو ټاټوبی دی، د هند تر ټوله سندراپورام ښارګوټي پورې چې د بایدن د مرستیالې کمالا هریس د نیکونو مینه ده.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویل امریکا سره به د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزې او سولې برخو کې خپلو هڅو ته دوام ورکوي. ښاغلي غنی دا خبرې په خپل ټویټر د امریکې نوي جمهور رئیس ته د مبارکۍ د پیغام په مناسبت لیکلي او هیله یې څرګنده کړې چې له امریکا سره به ستراتیژیکې اړیکې لا هم پیاوړې کړي. دیوان ادر د کابل په سټوډیو کې ده. ډیوی نور حال له تاسو اورو.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله د امریکا ټاکنو کې بریالي نومان جو بایدن ته د مبارکۍ پیغام ورکړ. ښاغلی غنی په خپل ټویټر پاڼه لیکلي، د امریکا سره به د تروریزم او افغان سولې راوستو برخه کې ګډ کار کوي، او یاد هیواد سره به ستراتیژیکې اړیکې نورې هم پیاوړې کړي. د ولسمشر ماڼۍ مرستیال ویان دواخان مینپال د امریکا نوي ټاکل شوي ولسمشر جو بایدن ته د افغان ولسمشر د مبارکۍ پیغام په اړه موبایل
د افغانستان جمهور رئیس د امریکا نوی منتخب ولسمشر جو بایدن او د هغه مرستیال ته مبارکي ورکړه. ولسمشر هیله څرګنده کړه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو د تړون پر وړاندې اړیکې نورې هم پیاوړې شي. د سولې او ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې په برخه کې به ګډ کار وکړي.
له دې سره د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي هم په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې هیله لري له افغانستان سره د بایدن د ادارې پالیسي او اړیکې پر سولې او ثبات راوستو متمرکز وي. بلخوا په قطر کې د افغان حکومت مذاکراتي پلاوی د امریکا له نوي رهبرۍ غواړي چې د افغان سولې خبرو کې خپل مثبت رول لا زیات کړي. په قطر کې د افغان حکومت مرکزي پلاوی غړي شریفه ازرمتی وایي هیله لري چې د امریکا نوي رهبرۍ د افغان حکومت طالبانو سره د افغان سولې په برخه کې جدي کار وکړي او اوربند ته لومړیتوب ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د قطر پلازمینې دوحې کې د افغان حکومت او طالبانو مرکزي پلاوی ترمنځ څه د پاسه 2 میاشتې کېږي چې خبرې روان دي، خو دوی لا هم د په لومړیو خبرو همداراز په اجنډا باندې هوکړې ته نه دي سره رسیدلي. بلیان صاحب
ډیره مننه کوو. ډیوی نادر له تاسو نه. دوستانو، له ډیوی نادر څخه مو د افغان ولسمشر او همدارنګه په دوحه کې د افغان دولت د سولې د مرکزي پلاوی عکس العمل واورېده چې د جو بایدن څخه یې وخت و چې د افغانستان په سوله او ثبات کې د رول ولوبوي. د امریکا د نبراسکا پوهنتون د افغانستان د مطالعاتو د مرکز رئیس شیرجان احمد زی وایي د افغانستان په برخه کې د جو بایدن او ډونالد ترامپ په دریسونو کې هم ورتواله او هم توپیر شته. دا خبره له اسمت ساروان سره خغلی احمد زی په یو مرکه کې کړي. د مرکه اورو.
زه فکر کوم د ولسمشر ترامپ او د امریکا د راتلونکي ولسمشر جو بایدن پالیسي ګانې چې د افغانستان په اړه دي یو بل سره یو څه توپیر او هم مشابهتونه لري. مشابهت دا دی چې دواړه ولسمشران ان راتون کې ولسمشر جو بایدن او سلام ولسمشر ټرمپ غواړي چې په افغانستان کې جګړه پای مومي، خو د دواړو د ستراتیژۍ د تطبیقولو هغه کم قدمونه چې دي هغه یو بل سره توپیر لري. ولسمشر ټرمپ غوښتل چې د دې کال تر پایه پورې ټول پوځیان د افغانستانه راوځي، او د طالبانو سره په قرارداد کې موافقه کې دا ویلي چې د راتلونکي کال مې پورې به دا جګړه پای مومي، ټول امریکایان به د افغانستانه راوځي. خو ولسمشر بایدن بیا په بل طرح فکر لري. هغه غواړي چې افغانستان کې په مسؤلانه توګه جنگ ته پای کړي، او داسې افغانستان وروسته پرېږدي چې بیا پراتونکي امریکا ته بیرته بل خطر رامنځته کړي. غواړي چې خپلو مشاورینو ته غوږ ونیسي، ډېر امکان زیات ده چې نظامیانو ته غوږ ونیسي، خپلو ډیپلوماتانو ته غوږ ونیسي، او ځینې سیاسیونو ته غوږ ونیسي. امکان لري زیات ده چې افغانستان ستراتیژیک د بیا له سره کتنه وکړي، او وګورو چې کومه داسې لاره شته چې هم د امریکا اهداف په سیمه کې خوندي اوسي او هم افغانستان بیرته امریکا ته د بل د کوم خطر زاله نه اوسي. ځکه دوی پخوا هم افغانستان یا سیمه یو پریښو په 1902 کرم کې دوی ته دا جوته ده چې بیا نه غواړي هغسې غلطي تکرار کړي. په عراق کې هم دغسې غلطي تکرار شوې وه چې امریکا د عراق نه راوتل نو داعش را پیدا شو، سیمه کې خلا را پیدا شوه. دوی د خپل رهبري کمی احساسوي په سیمه کې او زه فکر کوم ولسمشر بایدن به وغواړي چې هغه تشه چې د تیرو څو کلو کې افغانستان کې یا سیمه کې را پیدا شوې د امریکا د رهبري نه کولو په لړ کې هغه بېرته لږ ډکه کړي او افغانستان ته یو افغانستان په مسؤلانه توګه خپل پوځیان را وباسي.
د نورو هیوادونو په تیره بیا د چین، ایران او روسیې په برخه کې به د بایدن پالیسي د ټرمپ له پالیسي سره څه توپیر ولري؟
د جو بایدن پالیسي د چین، ایران او روسیې په برخه کې د ولسمشر ټرمپ نه لږ فرق لري. کېدای شي بالخصوص ایران سره کوم برجام چې امضا شوی دی هغه بیرته ورشي، روسیې سره کېدای شي سخت چلن وکړي او همداراز چین سره امکان زیات شته خپل تجارتي اړیکې لا ژورې کړي، خو په سیمه کې د قدرت په سیالۍ کې به رقیب وي ورسره. ده باندې روس هیڅ ښه نه لګي. روس متهم دی چې په تېرو انتخاباتو کې مداخله کړې وه، نو فکر نه کوم ډېر نږدېوالی ولري روس ته څرنګه چې ولسمشر ټرمپ درلودو یا هغه باندې تنقید نه کولو. خو غواړي چې په منځي ختیځ کې او د ایران سره په موضوعګانو کې بیرته امریکا خپل مشرتوب وښایي، خپله رهبري بیرته ترلاسه کړي. هغه خلا چې د ولسمشر ټرمپ د دوره کې را پیدا شوې وه چې نړۍ نه پوهېده چې ایران سره به څه کېږي، روس سره په یوکران کې څه کېږي یا نورو سیمه کې څه کېږي، او یا چین سره به د امریکا رقابت څرنګه وي. نو زه فکر کوم د به ټول پالیسۍ د له سره کتنه کوي. هغه اړیکې چې اوس امریکا لري هغه به داسې نه وي پاتې او فرق پکې واضح راشي.
د امریکا د نبراسکا پوهنتون د افغانستان د مطالعاتو د مرکز رئیس شیرجان احمد زیو چې په ولسمشری انتخاباتو کې د جو بایدن له بریا وروسته د افغانستان او بهرنۍ پالیسۍ په اړه د امریکا په پالیسۍ کې د بدلونونو اټکل کاوه. دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د خبرونې په وروستیو دوو دقیقو کې ستاسو درې ټلیفوني پیغامونه هم راخلو. شماره درته د ټلیفون له وس نه وایم: 0 و 7 8 2 5 55. خو تر هغې مخکې راځي چې اقتصادي خبرونه واورو. رحمت الله افغانی تر اورئ.
د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې له پاکستان افغانستان ته په وارداتو کې کموالی راغلی. د دغه وزارت د عامه اړیکو رئیس جواد دبیر ازادي راډیو ته وویل په تیرو شپږو میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله په وارداتو کې 40 میلیونه ډالر کموالی راغلی. ښاغلی دبیر یې لاملونه قرنطین په افغانستان کې د تولیداتو رشد او له نورو هیوادونو سره د افغانستان سوداګریزې اړیکې بولي. د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې تیر کال پاکستان افغانستان ته د 1 میلیارد ډالرو په ارزښت بیلابیل توکي وارد کړي، خو وړاندوینه دا ښیي چې روان کال تر پایه به دغه واردات 800 میلیونه ډالرو ته راښکته شي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي چې د 621 میلیونه افغانیو په ارزښت د 4000 میټریک ټنو غنمو د اصلاح شویو تخمونو د ویش لړۍ پیل شوه. د دغه وزارت وین اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه اصلاح شوي تخمونه به د نړیوال بانک په مالي مرسته په سړو ولایتونو کې د غنمو د حاصلاتو د زیاتوالي په هدف 2,80,000 بزګرو ته وویشل شي. ښاغلی رستمی زیاتوي چې د اصلاح شویو تخمونو د ویش پروګرامونه یې زیات کړي او هڅه دا ده چې په راتلونکو څوکلونو کې افغانستان د غنمو له پلوه په ځان متکي شي. د کرنې مالداري وزارت وایي چې روان کال په ټول افغانستان کې 15.1 میلیون میټریک ټنه غنم تولید شوي چې د تیر کال په پرتله ورکې 1.5 میلیونه میټریک ټنه زیاتوالی راغلی. او دا هم د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اثارو په وړاندې د افغانیو بیې: یو امریکایي ډالر 6.90 افغانۍ، یو اروپایي یورو 90.50 افغانۍ، یو سترلنګ 9.90 افغانۍ، یو سعودي ریال 40.50 افغانۍ، زر ایراني تومان 10.50 افغانۍ، زر هندي روپۍ 1,040 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 4,80 افغانۍ.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د امریکا له نوي جمهور رئیس غوښتنه دا ده چې بهرني ځواکونه باید له افغانستان نه په بامسؤلیته توګه ووځي. دا خبرې د دې وزارت لومړي مرستیال شاه محمود میاخیل نن ازادۍ راډیو سره په یوې ځانګړې مرکې کې وکړې. ښاغلی میاخیل وویل دا نه یوازې د افغانستان بلکې د نړۍ غوښتنه هم ده. اجمل تورمان چې له ښاغلي میاخیل سره یې دا مرکه کړې د کابل په سټوډیو کې دی او په دې اړه سره نور جزئیات شریکوي. تورمان صاحب، له تاسو اورو.
د امریکا د متحده ایالاتو د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د دموکرات ګوند د کاندید جو بایدن په بریالي کېدو سره د افغانستان د دفاع وزارت د امریکا له نوي حکومت غواړي چې له دغه هیواده د بهرنیو ځواکونو وتل باید با مسؤلیته وي. د دفاع وزارت لومړی مرستیال شاه محمود میاخیل نن یک شنبه ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویر ښکار کړ چې له دغه هیواده د امریکایي ځواکونو غیر مسؤلانه وتل افغانستان یو ځل بیا د کورنیو جګړو په دګر بدل
دا تقریبا د ټولو هیوادونو کاره منطقوي هیوادونه دي او که نړیوال دي او که امریکا ده او موږ هم دا غواړو، یعنی افغانان چې خارجي قواوې باید د افغانستان نه با مسؤلیته وځي. با مسؤلیته په دې معنا باندې چې دلته بیا افغانستان د داخلي جګړو ښکار نه شي.
د ښاغلي میاخیل په خبره دا مهال په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر 4500 ته رسیږي چې د دوحې د هوکړې پر مهال 8500 وو. په دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري د 9 نیټې د هوکړې پر بنسټ باید د 2020 زیږدیز کال تر نیمایي پورې ټول امریکایي ځواکونه له افغانستان نه ووسی. خو د امریکا پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ بیا ویلي و چې تر را روان کرسمس پورې به ټول امریکایي ځواکونه افغانستان پرېږدي. د دفاع وزارت مرستیال ډاډ ورکوي چې د امریکایي ځواکونو تدریجي کمخ د جګړو په ډګرونو کې کوم غیس نه دی کړی او اوس مهال افغانستان درې نیم تر څلور لکو پرې امنیتي او دفاعي ځواکونه لري چې له سیمه ییزو پاتون کوونکو او پولیسو سره شمیر نیم میلیونو ته رسیږي. ښاغلی میاخیل وایي چې امریکا له افغانستان سره په دې وروستیو کې هم مهمې مرستې کړې او له افغان ځواکونو به د دوی ملاتړ دوام وکړي.
سږکال تقریبا د یو نیم زر په حدودو کې هموی او هغه موټرې چې د جنگ د سرعت دغه لري هغې افغانستان حکومت ته ورکړلې. په دې لنډو ورځو کې 4500 نور هم یوازې وزارت دفاع ته ورکړل، همدغسې پولیسو ته هم ورکړي دي په همدغه تعداد باندې. د دې را علاوه تاسو ولي سږ کال 10 هلیکوپتر ورکړل د افغانستان حکومت ته، 4 نور نهویشت تیارې چې کومې دي ورکړلې، همدارنګه مرمۍ او یونیفورم او د شپې دوربینونه او دا شیان یعنی د افغانستان حکومت ورکړل.
د نوموړي په خبره یو شمېر وسایط او تجهیزات چې د امریکایي ځواکونو لخوا له منځه وړل شوي هغه داسې وسایط دي چې په درد نه خوري. خو په خبره یو شمېر وسایط او تجهیزات دوی بیرته د پاکستان د کراچۍ بندر له لارې له ځانه سره وړي او یو شمېر یې هم قراردادجانو پرې اړه لري. بلې انسه
دوستانو، زموږ غږ آزادۍ راډیو ناورې. موږ به په څو دقیقو کې د امریکا په انتخاباتو کې د ډیموکرات جو بایدن د بریا په اړه ستاسو نظرونه اخلو. ټلیفون راته کولی شئ او له سکایپ له لارې هم راسره وصلېدلی شئ. کله مو چې زموږ غږ واورید نو ډاډمنه ده چې ټلیفون مو وصل دی. له دې کبله له اضافي خبرو تیر شئ، خپل نوم مو واخلئ او د امریکا د انتخاباتو په اړه مو راته نظر ووایئ. خو دا هر څه تر یوې لنډې خبرتیا وروسته.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای، لیدلای او لوستلای شي. ازادي رادیو ټکی کام.
دوستانو، موږ غواړو چې د امریکا د انتخاباتو په اړه ستاسو نظرونه راواخلو. د ټلیفون شمیره مو ده 0 800 22 55. بل داخلي شمیره ده 0 400 46 60. زنګ راته وهي او د تاسو پیغامونه به خبرو کو. د ما تخنیکی همکار وای چې غالبا د موږ په ټلیفونونو کې ستونزه ده، د زینو اوریدونکو ټلیفون ناراضي خو خبري گینه. زبه د څو دوستانو له اسمسونه درته واخلم. د عبدالواحد مدقق له کندهار ویلی دی چې جو بایدن به د افغانستان قضیه په سوله واړی. یو بل اوریدونکي چې خپل نومی نه دی لیکلی ویلی دی چې د امریکا راتلونکی ولسمشر جو بایدن د افغان سولې په برخه کې باید د ډونالډ ټرمپ تګلاره غوره کړي او سولې ته لومړیتوب ورکړي. دلته یو بل اوریدون کی د شهاب الدین په نوم باندې یو پیغام اس ایم اس راستولې ده. دی وایي چې د هلمند چې په امریکا کې د ولسمشۍ ل انتخاباتو وروسته راتلونکي بدلون به په افغانستان کې هم بدلون راولي او په سولې به تمام شي. گل زمان کمالزه د کونړ د مرکز نوایی د افغانستان په خلاف روانه جګړه کې فتوا ورکول دا په اسلامی ارزښتونو برابر کار نه دی. دوستانو تاسو ټلیفون نه راغلل خو موږ بخنه غواړو چې د موږ په سیستم کې و تخنیکی ستونزه ده او د تاسو ټلیفون نه نشو ځوابولی. تاسو موږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. 12:30 ته ورسېدو. زما همکار نوریاس نوری سټوډیو کې دی د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه تر اورئ.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د امریکا د ولسمشرۍ په ټاکنو کې ډیموکرات کاندید جو بایدن او د هغه مرستیال کمالا هاریس ته د بریالیتوب مبارکي ورکړې. ولسمشر غنی په یو ټویټ کې ویلي، افغانستان د خپل اساسي متحد له متحدو ایالاتونو سره د ترهګرۍ په وړاندې مبارزې او په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو په ګډون د دوه اړخیز ستراتیژیک شراکت لا پیاوړي کېدو ته سترګې په لاره ده. د فراه والی د پشترود ولسوالۍ د امنیه قمندان امان الله د وژلو خبر ورکوي. تاج محمد مجاهد ازادي راډیو ته په یوه واستولې پیغام کې د دې خبر د تایید ترڅنګ دا رد کړي چې ګنې د پشترود ولسوالۍ د طالبانو نیولې وي. د هرات چارواکي د دې ولایت په پښتون زرغون ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ په نښتو کې د طالبانو د یوه قمندان په ګډون د ولسو طالبانو د وژلو او اوو نورو د ټپي کېدو خبره کوي. د امریکا د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایدن د انتخاباتو د ابتدایي نتیجو تر څرګندېدو وروسته په لومړنۍ وینا کې د امریکا ملت یووالي ته وروباله. د همداراز ویل، راتلونکې اونۍ څخه به له کرونا وایرس سره د مبارزې لپاره یوه ضربتي قوه جوړه کړي. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ د انتخاباتي کمپاین ډلې په اریزونا ایالت کې حقوقي دعوا ثبت کړې ده. په دې ایالت کې د ترامپ او بایدن رای ډېر سره نږدې دي. ولسمشر ترامپ له جو بایدن څخه د ماتې له مننو انکار کړی دی. د امریکا متحدو ایالاتونو د دې هیواد راتلونکي ولسمشر په توګه د جو بایدن د انتخاباتو سمدستي هرکلی وکړ. او جرمنی د اټلانټیک د دواړو خواو ترمنځ یو نوی او موجود بابو پال خروسی پر چوپتیا غوره کړی ده. په پام کې ده چې نن هم په زورګونو کسان په بیلاروس کې په اعتراضونو کې برخه واخلي او له قدرت د الکساندر لوکاشنکو د استعفا غوښتنه وکړي.
دوستانو، په همدې ځای د خبری مطالبو برخه د دې سات لپاره پای ته رسو. د دې سات دویمه برخه زموږ ګونیز پروګرام نور بس ته ځانګړې شوې. له کابل سټوډیو نه مرسلین ارسلا وړاندې کوي.
نور بس دی. شکست سکوت.
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو سلام، زه مرسلین ارسلایم او د نن ورځې د نور بست یا شکست سکوت خبرونې ته مو هرکلی کوم. په وروستیو اونیو کې په هلمند ولایت کې د جګړې د لمنې له پراخېدو او له ګڼو ستونزو سره د ملکي وګړو د مخ کېدو سربیره په دغه ولایت کې د معارف وضعیت هم له ګڼو ستونزو سره مخ شوی دی. خو په هلمند ولایت کې د پوهنې په ځانګړې توګه د نجونو د زده کړو په برخه کې ستونزې نوې نه دي. د هلمند د معارف ریاست د معلوماتو له مخې په دغه ولایت کې 400 نجونې ښوونځي ته د تلو بې برخې دي او د ولسوالیو په کچه د ګوتو په شمیر نجونې مکتب ته تللی شي. در کنار سایر موانع و مشکلات، مسائل سنتی و مشکلات امنیتی موانع جدی است که جلوی رفتن دختران به مکتب را گرفته و سبب عدم شکلگیری ظرفیت ها در میان زنان هلمندی هم شده. در برنامه امروز شکست سکوت در همین رابطه بیشتر با فریده محیبی، فعال مدنی در ولایت هلمند صحبت میکنیم. خانم محیبی، به برنامه خوش آمدین.
سلام، عرض سلام در خدمت شما و تمام شنوندگان عزیزی که مکنون از صدای آزادی صدای ما رو بشنوند.
بسیار تشکر. اگر از مشکلات فعلی آغاز کنیم، خانم محیبی، در ابتدا در رابطه با مشکلاتی که جنگ هلمند با زنان در ولایت هلمند به وجود آورده، با چی مشکلات زنان و خانواده ها روبرو هستن؟ بعدا اگر باز بیم به مسائل معرف.
بله، به خاطر یک ماه پیش که با جنگ های داخلی که داخل خود شهر لشکرگاه سمت با اون مواجه بود، بخصوص بیشتر ولسوالی هایی که از 13 ولسوالی ولایت هلمند کلیگیشان در حالت سقوط بودن و نام نهاد برامینده به تمام مردم افغانستان علا خصوص ولایت هلمند شدن که بیشتر مردم بیجا شده شدن از ولسوالی ها به مرکز شهر حجوم آوردن، هرچند که خود شهر لشکرزان چهار طرفش ناامنی ها موجود بود، ولی باز هم خدا رو شکر و خود شهر لشکرگاه از امنیت مسنون شده بود و امنیت شکسته بودن، ولی ولسوالی ها ما بیشتر دچار ناامنی شدن و بیشتر مردم ما از ولسوالی ها و قریه و قصبات به شهر لشکرگاه به حساب بیجا شدن و با از نظر اقتصادی و از نظر بیجا شدگان تعدادشان خیلی زیاد است و بخصوص طبقه اوناست ما خواهرای ما که این فصل سرما به خود شهر لشکرگاه در مراکزی که با اونها دولت در اختیارشان مانده تا اونها تا اونجا بوده باش کنن برای مدت موقت و هم حکومت هایی که با اونها داده میشه در این بخش قابل ملاحظه است.
درست، بسیار تشکر. خانم محیبی، در رابطه با وضعیت معارف در ولایت هلمند اگر صحبت کنیم، متاسفانه در اونجا وضعیت خوب نیست. شما گفتین در 13 ولسوالی جنگ جریان داشته و حتی دامنی جنگ ها به خود شهر لشکرگاه رسید. در رابطه با وضعیت معارف اگر صحبت کنیم، چی گونه است ارزیابی های شما از وضعیت معارف در ولایت هلمند، خصوصا مکاتب دختران و رفتن دختران به مکتب؟
بله، همه تو گفتیم در ولسوالی های ما خب بیشتر شو نامی برامینگیر مردم ما شدن، متاسفانه بیشتر مکاتب در ولسوالی های ما بند شده و در حالت سقوط قرار داره، اما در یک ولسوالی ما که ولسوالی گرش هست و ولسوالی در یک از ولایت های هلمند به حساب میاد طبقه اوناس هم موجود هست و در حال تدریس هم طبقه ذکور ما و خود مرکز شهر لشکرگاه شش باب لیسه اوناس داریم که هم اکنون فعال هست و غیر از او در لیسه های ذکور هم فعال هست در مرکز شهر و خدا شکر کدام در امنیتی کدام دچار مشکل نشده و مکنون هم فعال هستن و متعلمین ما و همچنین در مکاتب و پونتون ها متعلم و محصلین ما به مراکز آموزشی مراجعه میکنن و کدام نقصی در مرکز شب وجود نماند نظر نامنی، ولی ولسوالی های ما بیشتر از 13 ولسوالی یک ولسوالی ما که فعال هست و بیشتر ولسوالی ما سقوط هست و بیشتر مردم از علم و دانش یا از مراکز آموزشی دور ماندن.
درست، در سطح ولسوالی ها تنها مکاتب دخترانه بسته است یا مکاتب پسران بسته است در ولسوالی ها؟
بیشتر تمام مکاتب هم دخترانه هم پسرانه به حساب کل مکاتب بند هستند.
درست، از گذشته چگونه بوده مکاتب دخترانه در سطح ولسوالی ها؟ شما شاید از این بودین که مکاتب دخترانه اونجا تعمیر برش ساخته شده باشه، تلاش شده باشه به خاطر جذب متعلمین دختر به مکاتب و زمینه سازی بر رفتن دخترها به مکتب؟
بله، بیشتر مکاتب در ولسوالی ها ساخته شده و ایمار گریده از طریق مؤسسات خارجی به حساب در گرش که در ناوه، نادلی و حتی نوزاد، گرمسیر، مارجا، ما زیاد ولسوالی ها داشتیم که در اون مکاتب ایمار شده و فعال بودن، ولی به خاطر ناامنی های اخیر اکثرانشان بند شده و اکثرانشان نابود شده و من خاطر که مردم بیشترشان بجا شده مرکز هلمند من بیشتر از این دچار نامی شده و غیر فعال شده، ولی خود در سابق چرا در یک ماه پیش تمام مکاتب فعال بود، تمام متعلمین و معلمین به مرکز آموزشی رجوع میکنن و تدریس به حساب موجود بود، ولی متاسفانه همتون به خاطر نامی های اخیر کل بیشتر مراکز آموزشی در ولسوالی ها بند شده.
درست، خب تنها مشکلات امنیتی بوده و یا مشکلات دیگه ایم وجود داره که خانواده ها نمیخواین دخترانشون به مکتب برنده ولایت هلمند؟ شما اشاره کردین که تعمیر مکاتب ساخته شده در گذشته تلاش شده به خاطر ازی، بله، تنها مشکلات امنیتی است مانی و یا مانی دیگه وجود داره در این بخش؟
مشکل امنیتی خود صفیصد است، در کنارش نبود بودجه کافی هست که بعضی مراکز آموزشی ما به خاطر نداشتن بودجه که معلمان اینو به ولسوالی ها روان کنند که به خاطر تدریس یا امکاناتی که در مکاتب موجود نیست، کم بود کتاب هست، تشکیل کم بود دارن، تعمیر مناسب بعضی تعمیری که در بعضی ولسوالی هایی که ما میگیم فعال کار نشده به خاطر نبود تعمیر هست یا حتی از طرف گروه های مخالف مورد تهدید قرار می گیرن. اینها خودش موانعی هستن که در رأس ریاست معارف در بیشتر ولسوالی ها با اون ما مواجه هستیم و به خاطر همین بیشتر والدین یا بیشتر که در بلسپاری ها به سندان بلسپاری علاقه من نیستن که فرزندان خود به مکاتب روان کنن.
خب در عموم اگر در رابطه به علاقه مندی خانواده ها شما گفتین، خانواده ها چقدر علاقه مند و راضی به ای هستن که دخترانشان رو به مکتب روان کنن؟ متاسفانه در بعضی ولایات دیگه که ما شنیدیم همو سنت های ناپسندیده گذشته وجود داره، خانواده ها بیشتر نمیخواین که دخترانشان به مکتب بره و فرزندانشان البته پسرایشان اجازه میتن اما دخترانشان مانیشان میشه. در ولایت هلمند وضعیت چگونه است؟ چقدر علاقه مندی از سوی خانواده ها وجود داره؟
والا تا شما ایتو بگیم که تا چند وقت پیش خب ما شاهد بودیم دخترها زیاد به مکاتب و پونتون ها حتی شامل هستن.
درست.
و در مرکز شهر چندان مدیت موجود نیست، ولی بر اساس انتحار تجارهایی که مکنون در کابل ما شاهد هستیم و در مرکز استانبول این نقش کم کم نقش طبقه اوناست و ما کسانی که فعال هم بوده، کسانی که فرزندان خود اجازه میدن هم اکنون با این مشکل مواجه هستن که ممانعت میکنن با درس خواندن اولادای خود یا فرزندان خود طبقه اوناست چه طبقه سکوت. ولی در حکمت تا زمانی که خود ما این شاهد رو حاضر بودیم اکثرا اولادای خود تشویق میکنن به درس و به تعلیم و تحصیل، حتی به درجه عالی تحصیل اونها رو تشویق میکنن، ولی متاسفانه با انتحارا و انفجارا و نامی های همسون که گرانگیر تمام ولایت ها میباشه واقعا نقش معارف کمرنگ شده و بیشتر کسای علاقمند نیستن که فرزندانشان به علم و دانش رو بیارن یا تحصیلات خود بالا ببرن. به خاطر ما میگیم که واقعا کمرنگ شده نقش بخصوص طبقه اولاد ما در عرصه تعلیم تحصیل واقعا کمرنگ هست و کمرنگ تر هم میشه.
درست. در بسیاری از مناطق ما شاهد ازی بودیم که خوب شکایت کردن شنوندای ما که مخالفین مسلح مانی ازی میشن که مکاتب برای دخترها باز باشن. در ولایت هلمند از سوی مخالفین مکاتب هم مسدود است و یا موانعی وجود نداره در این بخش؟
بله صد میگیم مخالفین هست و در هر جا مخالفی خواهد بود. در بلسپاری ها بعضی بلسپاری مثل سنگین مستقله بلسپاری هایی هستن که با تهدید امنیتی روبرو هستن.
درست.
حتی بعضی بلسپاری هایی که ما خواهران ما از نصیب آنها صحبت داشتیم تا در گرش و دیگه ولایت ها همه قسم بلسپاری های درجه کم هستن که بازم به حساب ممانعت میشن با خواهی که
خب مشخصاً اینا تهدید کردن با مسعود کردن مکاتب را و یا نامنی باعث ازی شده؟
نه بله مشخصاً تهدید شده.
درست. خب بینوان فعالین مدنی در بیشتر ولایات که ما صحبت کردیم، در برخی ولایات فعالین مدنی اینا تلاش کردن و با استفاده از فعالیت های مدنیشان با مخالفین هم صحبت کردن در بخش بازگشایی مکاتب دختران و فعالیت زنان. در ولایت هلمند چگونه است؟ آیا گاهی شده که فعالین مدنی با مخالفین مسلم دیدار کنند تا زمینی باز شدن مکاتب دختران و رفتن زنان به نهادهای کاری و ادارات فراهم شود؟ چگونه از در ولایت هلمند؟
برای خود تا حدودی رسانه ها و همه تا فعالان مدنی تا حدودی فعالیت کردن، ولی چندان چشمگیر نبوده. بعضی بلسپالی هایی که چندین سال کسان مقاطب در اون به حساب تعمیر نگرده و سایی نشده. متاسفانه خوب وقتی که در بلسپالی ها وقتی با تهدیدات امنیتی روبرو بشن سطح فرهنگ و آگاهی مردم هم پایین هست.
درست.
به می خاطر ای خودش یک نقش کمرنگی در ای که در بازگشایی مکاتب مجددا در بلسپالی ها اقدام بشه صورت نگیرده چندان و تنها در مرکز شهر به خاطر آگاهی سطح بلسپالی از طریق ریاست امور زنان از مراجع مثل حقوق بشر در بلسپالی ها و از طریق فعالان مدنی برنامه های دایر کردیده است، ولی متاسفانه چندان چشمگیر نبوده که راهی برای اینکه مراکز آموزشی باز بشه و بتونن فرزندان ما به مکاتب برد.
خب این چرا در وسط ولسوالی ها، چرا در برخی ولسوالی ها چرا این نتیجه نداده؟ یا مخالفین مسلم مقاومت کردن در برابر خواسته های شما و یا تلاش های از سوی خود مردم محل هم صورت نگرفته تا اونا هم یک صداشان با شما و سبب بازگشایی مکاتب شود؟
بله ما به نظر خود ما هر دو قشر یعنی دخیل هستن، هم تا کم رنگ بودن نقش ارگان های دولتی و امنیتی در بخش امنیت مردم در ولسوالی ها و یکی دوم هم سطح آگاهی مردم ها که در ولایت هلمند بسیار خصوص در بخش ولسوالی ها بسیار در بخش علم و دانش و تعلیم بسیار کم رنگ هستند و آگاهی چندان راجع به علم و دانش ندارن و بخصوص در بخش اولانس به خود که به حساب علاقمند نیست که طبقه اولانس بشن علم و دانش قرار بگیرن. پس ما نمیگیم که فقط مقصر دولت هست یا مقصر نیروهای مخالف، در حالی که ما هم قشر دولت را هم ارگانهای دولتی را هم مردم محل بسیار نقش دارن و هم او گروه های مخالف هر سه سهم ما میگیم هر سه در این بخشی که باعث غیر پاش دادن و یا که دختران و فرزندان به مکاتب دبیرستانی ها نمیره هر سه منبع به حساب منفی هست و چندان مثبت نیستند.
درست. چرا در این بخش آگاهی داده نشده و یا هم یا امو چی در جامعه وجود نداره تا این پیام شما جذب شود سوی خانواده ها؟ چی گونه است آگاهی؟ چقدر کار شده اصلا به خاطر آگاهی خانواده ها در برخی ولایات؟ ما شاهد ازی هستیم که از طریق رسانه ها، از طریق فعالین مدنی، از طریق خود نهادهای مسئول به مردم آگاهی داده شده، بعد زمینه سازی شده به همچو کارهای. در هلمند چگونه است؟ چون متاسفانه ما هرگاهی که از هلمند میشنویم فقط خبر جنگ است و درگیری است، دیگر فعالیت های مدنی بیشتر محسوس در وجه تو گزارش نشده.
بله، علت تصدیش همی هست که تهدیدات امنیتی در ولسوالی ها موجود است. اتا مو خانواده و فامیل هایی که در ولسوالی زندگی می کنند تفکر مقابل خود ما تفکر طالبی دارند و متاسفانه تا این فکر ساخته شده خب زیاد وقت می گیره و کسی حاضر نیست که در اون مناطق بری و آگاهی بدیه یا آگاهی مردم بالا بره. تکتوکی هم که به ساعت دیگه ارگان ها رفتن متاسفانه چندان نتیجه حاصل نکردن و باز هم به بسیج بودن تمام ارگان های دولتی غیر دولتی در این وقت ضرورت زیاد می باشه. متاسفانه بیشتر نهادهای فعالان مدنی در مرکز خود شهر فعالیت دارن و اکثرا بعضی وقتا از دیگه ولسوالی ها را میخوان که به ولسوالی درجه اول کسته ولسوالی هست اونها را به مراکز فعالان مدنی ما جهت آگاهی دهی اونها را میخوان یا بعضی ارگان های دولتی یا فعالان مدنی ما به ولسوالی ها به حساب آگاهی میده ولی بازم چندان چشکی نیست به خاطر که هنوز افکار مردم ما به او حد آگاهی پیدا نکردن که بدانن که علم و دانش چی هست و اهمیت علم و دانش در زندگی روزمره اینا و همینطور موجود نیست.
بسیار تشکر. بله خانم محبی، به شما برمیگردیم. من شماره تماس با برنامه را با شنونده عزیز شریک میسازم. اینا میتونن با استفاده از شماره تماس با برنامه تماس بگیرن و سوالاتشون را از مهمان برنامه مطرح کنن. بله موضوع برنامه را یک بار باز تکرار میکنم. موضوع برنامه امروز شکست سکوت، وضعیت معارف در ولایت هلمند، به ویژه رفتن دختران به مکاتب است. برای شنوندگان عزیز شماره تماس با برنامه 0700 822 755، شماره بعدی است 0799 20 35 40. در ازاده رادیو درنو اوریدونکو، در نن ورځې د شکست سکوت یا نور بست خبرونی موضوع په هلمند ولایت کې د معارف وضعیت په ځنګړی توګه خوانځیو ته د نجونو د تک په اړه ده. او په دې برخه کې پر ستونزو بحث کوو. د خبرونی میلمنه مو فریده محبی په هلمند ولایت کې مدني فعال ده. تاسو کولی شئ له دغه شمیرو څخه په استفاده له خبرونی سره اړیکه ونیسئ او د خبرونی له میلمنې څخه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. د خبرونی سره د اړیکې شمیرې دي 0902 85 55. بل شمیره ده 0909 40 15 40. بل یو اوریدونکی لرو او رو څوک دی او لکم څخه اړیکه نیولی؟ بل السلام علیکم.
سلام علیکم، سلام د لغمان د میدانینه.
بل میربنی سلاب رور، د خبرونی موضوع پاړه کو راته وغږیږي او خبرونی پاړه د خبرونی موضوع پاړه پختنه مطرح کړي. میربنی
د
ریاست جمهوریت مبارک ده. بلې نه، په بخنی سره د نن ورځې خبرونې موضوع مې په هلمند ولایت کې د معارف په اړه ده. متاسفانه دوی د موضوع نه بلې موضوع باندې څه کول. بلې یو بل اوریدونکی راخلو څوک دی کوم ځخ اړیکه نیولې؟ بلې السلام علیکم. بلې زما غاوري. بلې بلی متاسفانه دوی غک مونږ ته نه راځي. یو بل بلی بل اوریدونکی راخلو او رسوک دی. بلی السلام علیکم. بلی میربانی ساسو غا گرازی میربانی نمراتوی چوگی استی کم چخ ماری کنی ولی بلی زمغا گاوری بلی متاسفانه دو غک هم بلی بلی میربانی
بلی سلام علیکم
بلی علیکم سلام قری سب میربانی
مرسلین سلامون اتسلام
بلی دیر من نه قری صاحب مهربانی وکړئ خپل پښتنه مطرح کړئ د خبرونې له میلمنې څخه
تشکر ډېره ښه موضوع ده واقعاً په هلمند کې په ټول افغانستان کې پر تعلیم باندې توره تیاره او توره پرده لوېدلې ده د هر چا ته معلومه ده خصوصا په هلمند کې چې هلته ناامني بیخي زیاته ده او بل علت یې دا دی چې اقتصادي فقر دی بل علت یې مهاجرتونه دي دا اوسني او بل علت په هلمند کې چې دا تعلیم سطح د تعلیم څخه ده یا خصوصا د جوړو د تعلیم سطح بل خبره دا ده چې هلته خرافات او رواجات حاکم دي د سرو په نامه د جامع سنتي نو دغه شان دي چې د هلمند ولایت پر تعلیم باندې قبضه غوړولې ده ستاسو مېلمنې سیم پر سره دا ده څو مدني فعالان پر کوم ځای کولای شي چې خلکو ته اګاهي ورکړي تاسو خو نشاره نه کوي واقعاً او بل خبره دا ده د هغه د هرې ولسوالۍ د هر کلي په یو قریه وو په قراو قصباتو کښې سیاسي شته او لما شته سریداران د خلکو شته هغه څنګه کولی شي چې هغه سیمې ناامنه دي هغه څنګه کولی شي چې خلک د تعلیم په ارزښت پوه شي او خلکو ته اګاهي ورکړي دا د اګاهي ورکړل شوې ده که نه ده ورکړل شوې تر کومه ځایه د اګاهي کار کړی دی
بلی قاري صاحب ډېره زیاته مننه له پوښتنې څخه مننه بلی خانم محبی اگر در رابطه با سوال اخیر آقای پشتو خالص پشتون آغاز کنیم در رابطه با می نقش فعالین مدنی با مزرعه اینا در رابطه با ارتباط شما با بزرگان اقوام و بزرگان قبیله گفتن چقدر واقعا شما با اینا در ارتباط هستین چون از این بخش بیشتر شما میتونین پیش برین با توجه به مو بافتای که در اوجه وجود داره در ولایت هلمند تلاش شده در این بخش که شما از چینل یا از اون مسیر که بزرگان قومی با پیش برین و اونا را تشویق کنین تا اونا باعث آگاهی و تشویق خانواده ها شما به خاطر اجازه دادن دخترانشون برفتن به مکتب
بله خب گفتی است که ما یک ما نمیگی که مقصر یک دولت هسته یا مردم هسته یا در کل همه مقصر هست وقتی که یک برنامه آگاهی داده میشه اکثرا به خاطر که منفعتشان داشته باشه یا امتیاز داشته باشه خب به بخش آگاهی دی میان و اگر بفهمن که بعد وقتا ما خواهرای ما که به بخش سانیتور یا به بخش واکسین به ورسپاده میره با وقت با مشورات زیاد روبرو هست ما بخش تعلیم رو بمانیم متاسفانه در بخش تعلیم خاموت و ما قبلا هم گفتیم خود سطح آگاهی مردم پایین است و درست برنامه آگاهی دهی داده شده بله. اما متاسفانه چشکی نیست به خاطر اینکه در این وقت خود مثلا ما در مساجدی که در قریات و قصبات وجود هست ملای ماما را به خود مرکز شهر خواستم آگاهی داده شده وکیل ها و همینطور شورای ولسوالی از هر جا از هر قشر هم اوناس هم ذکور دعوت به من آمده و از اونها را آموزش داده شده ولی متاسفانه باز هم به خاطر نبود بودجه در بعضی ولسوالی ها به خاطر معرف یک ریاست معرف یا وزارت معرف چندان بودجه کافی به خاطر اینکه در اون بخش هایی که ولسوالی های ناامن هست تشکیل موجود نیست مکتب موجود نیست کتاب موجود نیست و تشکیلشان کم بود هست به این خاطر نمیتونن در اونجا بعضی ولسوالی ها به حساب مکاتب به حساب آغاز بکار کنه یا اماشن
بله در بفرمین بله
در اینجا ملاها ما میگیم بیشتر نقش اساسی هست بیشتر از استانها دارن چون در همه جا ملاها اماما هستن و از طریق هر جوغاف یا سطح از جوغاف هم در بخش فرضی علم و دانش در تمام مساجد اعلامیه داده شده به همه جای موضوعشان ارائه شده متاسفانه بازم نقش مردم در اینجا کمرنگ با اینکه فرضی علم و دانش رو میدن بر اساس هم خرافاتی که سابق در ذهنشان جاگزین شده و ملاق شده به همون تی پا بر جا هستن
از طریق بله شما گفتین که با ملاها و امامان مساجد شما در تماس بودین از طریق با اونا موضوع هم داده شده چگونه بوده بعد این پیام انتقال شده از طریق منابع مساجد به مردم
بله انتقال داده شده است ما این 100% اطمینان داریم که هم از طریق رسانه ها و هم از طریق خود ملا امام ها حتی ملا امام ها ما به مراکز رادیو تلویزیون رجوع کردم و مصاحبه‌ای داشتم که در مصاحبات هم خودمون هم بودیم و واقعا فعالیت کردن فعالیت هم میکنن. متاسفانه بازم نمیدانیم که علتش بیشتر ناامنی هست یا گروه های مخالف هستن که اینها رو تهدید میکنن و علاقه من نیستن که مکاتب در اونجا اعمال بشن و یا اینکه فرزندان خود رو به مکاتب روا کنن.
درست تشکر. بله خانم محبی، یک شنونده داریم، اینا رو میگیریم بعد میگردیم به شما. بله سلام علیکم.
سلام علیکم.
بله علیکم سلام. بله بفرمایید کی هستین، از کجا به تماس شدین؟
سلام تو تا برنامه ملمانه تا در افغانستان عزتمن رو سلام بکم و پزاهدی وردگی من.
بله وردگ صاحب بخیر، علی خبروانی تا میربانی اوکی.
در از یتمن نو واقعا برنامه ملمانه مهم خبر وکړي دې دې خبره پتاید باندې دوم راوی ما چې دغه زیاتره غوته پډیرو سیمو کې مثال طالب ته نیول کی ته باور وکړه د موږ په وردګو کې دلته طالبونو حکومیت لري خو دلته نه مدرسه بنده شوې او نه مکتب بند شوی، یعنی فعالیت په دغه مورد کې یو ډېر
ډېر همکاري طالب د نجونو برخه کې راته وایي څنګه دی په دې برخه کې
د نجونو په برخه کې باور وکړه د اوس د موږ برحاله نجونې مکتب ته ځي او برحاله ځکه که موږ داسې وویو ګوته یو چاته ونیسو هغه که دا کار نه کوم بیا دغو ته وکیلې ولکي چې یو کار وکړو یو مکتب بند
علت دې برخه کې په څه شي کې وینئ تاسو څنګه دی دلته معرفته او نجونو مکتبو ته اجازه ورکړل شوې ده؟
د موږ په سیمه کې په وردګو کې باندې چاک په ولسکول ولای کې دلته په خپله طالبان حاکمیت لري د موږ مکاتب خلاص دي هم د علاقونو نو هیڅ مشکل په مورد کې دلته نشته. نو د درنې مېلمنې نه مو دغه سوالو پوښتنه ده، هغه کسان چې په کورو کې خپلې لورانې مکتب ته ومن مکتب ته نه پرېږدي چې ولاړ شي درس وکړو تحصیل تشا وکړو دغو ته پاره د څه پیغام دی په لرو پرتې سیمو.
ډېره زیاته مننه، ژوندي اوسئ. مننه فضل هدي ورور. بلې خانم محبی، به سوال آقای وردک اگر بهتر بیم در رابطه به مهاجرت ها و بیجاشدگان داخلی که متاسفانه در ولایت هلمند در چند هفته اخیر ما شاید تشدید می وضعیت بودیم، این چقدر تاثیر گذاشته بالای جریان معرفی که متاسفانه در سال جاری ما از شیوع ویروس کرونا بیشتر آسیب دید بخش معارف کل افغانستان بعدن با درگیری ها آمد، در ولایت هلمند چگونه شد امی بیجا شدن خانواده ها چقدر تاثیر گذاشته بالا ازی؟
بله بسیار بیجا شدن ما تقریبا 6000 بیجا شده از ولسوالی ها و قریه و قصبات و شهر لشکرگاه آمدن و بیشتر اینها که ما محصلین ما متعلمین مکاتب هستن که چه شدن در این مسئله و ریاست معارف به اینجا بخش فعالیت کردن با تمام کسانی که بیجا شدن از پلیسوالی ها و در اطراف شهر لشکرگاه ها به حساب بودگاشت میکنم و هر مراکز گفته شده که کسایی که بیجا شده میتونن به نزدیکترین مکتب که در نزدیکی بودگاشتان هست میتونن رجوع کنن و ثبت نام کنن و خدا شد در بخشترین در بخش بیجا شدن هیچ مشکلی موجود نیست و همکنون هم تعداد زیادی از طبقه زکوف و اوناس ما به مراکز آموزشی دولتی که در نزدیکترین محلشان که بودگاش دارن رجوع کرده و ثبت نام کردن در مکاتب.
بله درست شکر. بله
کسیت مرسی هم خوب مانده، خوب مانده میگیم وقتی که جنگ بشه نامنی باشه تن بطن روی تحصیل تمام قشت اونایی که هم اکنون هم در جریان تحصیل هستن تحصیل میمانه که جنگ و نامنی و همی تو دلخوره و اون ترس وجودشان هست که شاید مرکز آموزشی شهر لشکرگاه هم بند بشه. خب باز هم بیشتر فامیل ها نامید هستن از بورسه جنگ و همیت انتحار انفجارهایی که در کابل و دیگر دیپلمات ها موجود هستن و یک نقش کم در نقشان
درست. بله خانم محیبی، در رابطه با سوال آقای فضل هادی وردک اگر بیایم، اگر کوتاه بگوین که خب یکی خب مشکلاتی است که در مجموع مشکلات امنیتی است دیگه است، خب خود بعضی خانواده ها میگن که اجازه نمیتن فرزندانشون را که خصوصا دخترانشون را که به مکتب برن، پیام شما به اینا چی است؟ چگونه میتونن را تشویق کرد به خاطر از اینکه اجازه بدن؟ کوتاه اگر بفهمید.
بله پیام ما این هست که علم و دانش همونطور که از سخنان پیامبر اسلام فرض شمرده شده و فرض هست باید این فریضه دینی را مثل واجبات دیگه که نماز ما هست، روزه ما هست، حق ما هست، یعنی چون فریضه هست حق مثلا والدین هست که اولادای خود ما پیرو دین محمدی هستیم باید اولادای خود را روا کنیم با مکاتب فرض علم و دانش بی بهره نمانه.
درست. اگر کوتاه در رابطه با این صحبت کنیم که تشکیلات معلمین زن در ولایت هلمند چگونه میتوان جبران کنیم چون وقت برنامه تمام است، کوتاه اگر بفرمایید.
تشکیل واقعا ما قبلا هم گفتیم تشکیل واقعا کم بود هست و طبقه اوناست. ما بخصوص قبلا یک از طریق مؤسسه نسر قرار بود که معلومه قراردادی در بخش های ولسوالی ها اونها رو بگمارن، ولی متاسفانه بخاطر نامی ها کلیگی همی تو مختل باندن. و دیگه در خصوص ما خوش هستیم که پیامایی هست که تشکیل معارف رو در بخصوص دولات هایی که نام هستن و با نامی روبرو هستن تشکیل زیادتر کنن تا بشه تا با بودجه را همیتون کم بود بودجه هم کم بود تشکیل هست کم بود وسایل کم بود کتاب و موجود هست و خود بشه در خود مرکز سر هم ما با کمبود کتاب مواجه هستیم، کمبود تشکیل مواجه هستیم، کمبود بودجه مواجه هستیم. خب در این بخش توجه دولت و علاوه خصوص وزارت معارف در این بخش میخواییم.
بله، چه ظرفیت ها چقدر وجود داره در بخش معلمین و ناس در ولایت هلمند کوتاه؟
طبقه و ناس شاگردایشان ها
نه خیر معلمین
معلمی شما آمار دقیق نداریم دقیقا، ولی از آبر طبقه اوناسش تقریبا 65,669 نفر از طبقه اوناس ما همکنون در مکاتب بخوست طبقه در مکاتب در لیسته ها و درست و تحضیح مشغول هستم.
بله بله، خانم فریده محبی فعال مدنی در ولایت هلمند، از حضور شما در برنامه خیلی تشکر.
زنده
باشید. بله، شنوندای عزیز رادیو آزادی بود برنامه هفته شکست سکوت. تا برنامه و هفته دیگر، خداوند نگهدارتون.